مادي هم دغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې لکه تفصیل مو مخکې ورکړئ چې مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یو زنانه به چې په یو تهمت باندې عاجل وي لیږله طبعدي د استغې معاینه ترته رسي چې معاینه وګوري ولو که هغه دغه عمل مې انجام کړی نه وو له هغه د نتیجه منفي راوځي نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزدون بېچاره ته روحي صدمه رسېدله، رواني تکلیف ورته وي چې خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلې البته اسباب او علت د زایلدو د زنانه و د مشکلات دا خو په نورو طرقو باندې هم کېدی شي. نو دا ښځه بېچاره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خو د عمل نه دی کړی، ولې هلته ته به ویل چې دا منفي نتیجه ده. نو په دې به چې کله حکم وسو دی به په محابسو کې زجر روحي سه ډېر خلک په رواني تکلیف باندې رواني مبتلا سي وه. د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب سو په جامعه کې. نو قانون ګزار چې خپله د خطا و تکلم متوجه سو نو دغه قانون وضع کړ چې تر هغو پورې خپله ښځه حاضر نشي د معاینې ته او یا جرم واقع سوی فرزند وي چې تر هغو محکمې ته ثبوت وي، نو دلته محکمه کوی چې د خپل د اثبات د دلایلو له خاطره اذن د محکمې ضرور دی چې باید دا لاړ شي. نو په دغه اساس باندې اوس قلت سوی دی، ولې بیا هم جرم مخفی پاتې نسی او د دې اخفا په صورت کې دا جرم تکسیف نسی په جامعه کې، نو د دې مخنوي لپاره دغه طرق لازم دی چې یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزند جرم یا واقع سو یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسېږو، نو یا د محکمې اذن په دې کې پکار دی او یا د خپلې ښځې رضایت په دې کې پکار چې دوی تبعدي ته معرفي سي او د تبعدي نتیجه بیا راووځي. نو دا قانونګزار هغه ډېر د ښځو حق ناقلېږل تبعدي ته په دې باندې جلوګیري وسوله او فرزند که څوک په دې عمل باندې اغوښته سي هغه به خپله جزا ویني او هېڅکله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم، تاسې دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په طریقه نه په طریقه رانیسي. لکه اوس مونږ کوی سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک سي چې کله ور بل ورته کېږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی دا شغل دی، نو په اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کړي او بل ورته بیا ثابتېږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغسې په دې ګناه باندې یا نر یا ښځه، نو اوس ما بل وارې خوشې سو دا ورې دا د ګیر سي ستا مخکې بایومیټریک په دې باندې سوی وه. دغه هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانونګزار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیري وسي خپل قانون یې وضع کړی دی.
سیره صاحب، د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معایناتو په اړه څه دی؟ څه هدف لري دا تحقیق؟
د دې هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ و آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانو کې او که نه رعایت کیږي. هدف دې تحقیق دا و. لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړه، مخکې به هر عدلي او امنیتي ارګانونو به چې یو څوک به په دې ګمان ونیول تبعدي ته به لېږله سره، بیا پسې قانونګزار دا قانون کېښود. هدف دې دې سو چې باید یو څوک چې هغه کېږي په دې ګمان نیول کېږي، نو په دې کې د ښځې خپله رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شر دی ترغو پر د حق نه خپل جلوګيري وسی. هدف دې ستړنې د کود جزا د تنفیذ نه وروسته کمیسیون دا تحقیق په لار راوښو چې آیا دا رعایت کی کنه کې د هدف دا غشته او د تحقیق
همانه نه کو خزو د عدلی او طبي معایناتو پایله به ټولن ته سوي.
نو دغه څه قانون ما مشول چې دا قانون کې خودل سو البته دویمه فقره د شپږ او شپږ دسته ماده په اساس کله موږ بیا شریعت لرو چې مسلمانانه ټولنه الته حدود او قصاص دي او په قانون دي کود جزا او مخکینی قانون کې دا شایوه چې کله حدود او قصاص هغه کې هغه شریعت تسپار ولې مونږ تعذیرن بعد د دې جرایم څخه مخنیوي وکړو. البته قانون دي جزا چون اول نافذ دي جامعه دي ټولنه دي مجبوریتونو هغه تکافو نه و. بلاخره په تجارب سره دلته چې کوم محاکم سره تجارب حاصل سول سرندولان سره دا تجارب حاصل سول او له نورو نړۍ نه بلاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دا قانون دي وای خپل خاطر وزه سو چې مخکې ول چې بعضې کورنۍ به په ناحق به ونه هغه به چې ولېږله ولا یہ عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاء الله ډیر کورنۍ به د ستونز سره لاس پګریوان یا ډیر خلک په دې ګمان باندې نیول کیږي هغه به د ځوانو ګمان سره انشاء الله مسون پاتې په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرض داسې عمل انجام کړي هغه خپل وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خوره وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کیږي ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرې چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما نه هغه تومات بسو نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامع ته به یو تسکین پیدا شي پاس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کیږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه بده ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي
مننه کوو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري
وړاندیزونه خپل همیش وړاندې کړي چې دغه قوانین باید رعایت شي 4 شپږم ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملي بڼه خپله ولري کم فرضاً موږ داسې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضایت د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه تبعدل ته ولیږلم او داسې سند چې موږ پیدا کړو دا به موږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه کود جزا دغه 4 شپږ څلوېښتمه ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي هر څوک په خپل سر دی باید موږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله موږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنه کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانو له طرفه نښته یا د عدلي قانون له طرفه نښته یا د قضایي ارګانو نښته د هر ارګان نه چې دا موضوع نښته وي موږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولې خلک هر څوک په خپل سره دي دغه پیشنهادونه دي چې موږ چې باید خلک د خودسری نه جلوګیری وسي او قانون ریاسي قانون د ټولو له خاطر تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت ریاتی او عدالت تامینه ای
ډیره زیاته مننه ترانستان تاسو نه هم نه کوم کور ودان تاسو عبدالواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ایز دفتر مسول خبرې واورید نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړی وي تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پر ملامو ملشي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه او شروا باندې برابر راغله ا شروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې رستورانت د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیقه نیټه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه په نوو نو موږ په لرغوني زمانه کې
او خلک رستورانت ته د تللو په حق لته وایي
ولا چې زما غوډا پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یه مرزانیه میان دغه نور شینه دغه را تر غواړي دا د هوټل ډوډۍ خوخی
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیړو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري لومړنۍ انسانانو باید خوراک څرنګوالي او دا چې چیرې خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خواړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته به په دربار کې ښکلي میلمستونونه جوړېدل. کورني او بهرني میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې ده فرانسوي ده. په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځایو ته وایي چې پخوا به زړې ودانۍ وې. د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د دې د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. درې کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیقه نېټه یې نه معلومیږي، خو داسې به څه ویلی چې رستورانونه به نه و. نو موږ وایو په لرغونې زمانه کې په 1318 میلادي کلونو کې د روم امپراتورۍ د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، هلته یو عام خوړنځایونه رستورانونه و، یو خاص رستورانونه و. کله به پوهان عالمان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو دپاره دې دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول. دوی به داسې ځایونو ته تلل چې هغه به یا وړیا و او یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و، چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیکو، هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و، نظامي و، اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به چې کله تلل، د هغو دپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوي دي، لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1960 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستی شو رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت پرانستی شو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډوله دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي.
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې داسې د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې الالېږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، سیرلي او پسونه چې راځي دغه هلته الالېږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه ځن د بل هېواد نه نه وارېده، اوس هغه یخچالي وي نو هغه